په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي راډیوي بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو نویو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلوته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسېدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسېدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړلی چې خپل ملګری عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویل شوی، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 اپریل د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نور پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 9,900,000 ډالرو ته رسیږي. ښاغلی مومند دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو، د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورټ د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پاتې شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغېزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحنی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوال و عادي الوتنو ته چمتو شي او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د 3 هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی په چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي. پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بې ساری بللی او ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوي نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د شتو د حقوقو بیلابیلو ټولنو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان شتو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شتو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخښنې نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمیر نور ټولنو د غوښتنې په ویلي کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لشورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شتو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 نورو ټولنو سره په ګډه یو لیک واستاوه، پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې یو ناسته په افغانستان کې د خزو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړی کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د ځوان په هر برخه کې د ښځو حقونه محدود کړي
دي.
هیدر بار همدارز ویل د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتک ازادي او نور حقونه لنجونو او ښځو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونی پکې لسده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورستۍ اونیو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزی باید له سر تر پښو پورې پټ وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونی او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپی وهل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بے ترکه کیږي. دوی همدارز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپری کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستول لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، خزو د حقوقو څلور شتو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لشورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه وزنګړي غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان خزو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ قسمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د خزو د حقوقو لوی فعال خاطره صافی سره مرکه کړې ده. هغه ام پی دی اړه په پایل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې تر سره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پاتې شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې ترکه چې به موږ تمه هم ترې ونه کړو چې د طالبانو غونډې ډله دې پر وضعیت محاکمه وي او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دې پر هغوی اغیز پرې باسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملي توګه ترسره شي، پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغسې چې وضعیت وس روان دی له هغه حالته به ووځي او ګواکې هغسې غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقونو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچن او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دي عملی وي، نه د غندنې تر کچي.
سپری لکه څنګه چې تاسو وایست، طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوي چې دا هم یو ډول فشار دی چې بالاخره طالبان خپل دریځ بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی ایښې او هیڅ یو خبره نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیز هم نشي لرلی، خو که نړیوال فشارونه پر دغې ډلې په عملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه دې سره د په نړیواله چوی پرته له شکه چې خپل غیزه بلری او هغه سي ګټي چې یا هغه پایلې چې تم ترې کېدای شي او تم درلودای شي نړیواله ټولنه هغه به تر لاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو تر لاسه کولای، نه نړیواله ټولنه تر لاسه کولای شي، واځي پر غندنو او پر ناستو او وختنو، ځکه چې په یو ډول طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغه ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دي عملي وي او دغه ډله دي وځپل شي له بیلابیلو لارو، دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغه ډلې اغیز پرې واسي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
چلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپرو میترو او ریدالیسنگ. ازادی رادیو اورید سهار ته بجی او دولس دقیقه کیدون کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی. په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویسټ وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویسټ له هغوی سره هم وویني. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی ویس په دوشنبه کې دا کتنې وروسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبرې وشوې، خو په خپل ټام ویست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړیو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبريال کیا مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه شهر کې د تاجکستان له باندنوي چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساسا وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین المللی
په دې کتنه کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزې په باب خبري وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سختري زید او شټوله درکه ډیر اندیشمن دی. د اندیشته وروسته لدی لا ورته ډیر شو چی داعش دلی د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووشتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویست افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکارۍ د زیاتیدو پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي، هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، وهل کیږي او ګواښل کیږي. اسمت سروان د کابل پریس لپاره خوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. خاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوا نه بلکې و خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبر اعلان آزاد پرېږدي، هغه خبر اعلان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبر اعلان له افغانستان څخه وتلی دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندي شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږي او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پیری چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یوه نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کی. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس پخوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په اړه یې خپل نظر سره شریکاوه. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخته رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومترۍ کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د اتې میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسان موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. منان موږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له دې تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر اسول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپناه ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت د ملکي هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل د هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تیر کال د اګست له 15 مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل د هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې له طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدمات په حق له د الوتکو د پاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو بګیج او بکسونه کوز سي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېدې ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واورې او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټرو په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې بارېږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. دغه ټولې چارې جمع د بعضې خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډنګ پاس توزیع کېږي، د هر الوتکې دپاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبېږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبېږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ ده د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنۍ سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیې کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاری دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډیرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي، او دې لپاره لازمه ماشینری په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچره دغه د مدیر
مدیریت چاری خدمتونه دوی اخلی نو خپل زواک به هم التزای پزای کوي. آیا هدف د زواکونو داو کده امنیتی کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړم د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودی د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ اوسم کچیر دوی مراجعه وکي او ادامه ورکي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دزګاوې رادار د لمنځه وړي وو، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللي وو لکه تاسو چې مخکې ویل، حتی د رانوي په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، آی ایل ایس سیستم، د وی او آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی وو او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضی همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوي د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانیو حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولې ده، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی ته هم امیدواري چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه هم ډېر ژر فعال کړو د همغه تالیس د کمپنۍ په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډېر جزیرو غنیاتو تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ راتګ کوي. همدا څنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکی مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینې کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي، د الوتنې کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نوه مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته، په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نوه مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکی وسایلو چاغه په دې لټه کې چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله. نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چلند د عملیاتي چارو مرستیال غلام جیلانی وفا او دا چې د کابل نړیوال هوایی ډګر به کله بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو کیږي او تر اوسه پورې د کابل د هوایی ډګر او نورو هوایی ډګرونو د چمتو کولو لپاره چارې څومره مخته تللې په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې دي، البته یو دقه په اوخته د وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو او اساسي بشري حقونو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. له ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 3,000 تن له ایران څخه د ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تن د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. دا هیواد ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاورې ته اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي دي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 40,000,000 افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوید مارټینون د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له اتو میاشتو نظربندۍ وروسته د تیر څلور میاشتې په 10 د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کیږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90,000,000 نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900,000,000 ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومن پرون بختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 790,600,000 ته رسیږي. ښاغلی مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سګنی دوبی کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونۍ چهارشنبې څخه د دې ډول ټکټونو پلور پیل شو. په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدی شي، بلکې په ښارونو کې په بسونو، ټرامونو او میټرو یا تر مځکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدی شي. د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شو. پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1,000,000 میاشتني 9 یوروي ټکټونه پلورلي دي.
ا
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غراز د اساسي بشري حقوقو
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د حجاب او محرم درلودلو خبرې راپرسیر شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نور هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی 55 کلنه مرجان وای چې د دوی په کور کې نارینه نه غوړي چې د کور خځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نو موړې د خپل دوه لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شو چې بیا علاج ناشونی شو
مزل دی وخت یې نه وی هغه هم خرانی وی چې نیمه لاس ولی پیانو ستای ودای لپشو ول وی ته پیانو یا کری پیانو څو کناسی سیو یې سره وای پدا مرز ختم زو لا کما مریض دې شابسی سبا پکا مکه بی دی لاندې کړی ته دلی وای دا ته وطن ته وای یو کو ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مار کې سره ته مریض کوم ونه خو بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نو مرته وای ول لپشو وای چې د مرګ کې مشتیرا وري مزنه څپو
رانه بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو لاغي ورځي څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینی بندیزونه لګولې دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغي پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ور باندې عمل کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخواني وختونو هم ساريان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي د خزې مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي او بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د خزو د چارو لومړنی رئیس و په یاد ولایت او یو شمیر نور زینو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیګون پر وخت مري
زمون جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصوات نه لري ډېر نه پوهیده زه د خزي د چارو زدهي سوم هلته دې شایان ما ولیدل زما زړه و چاولیدل په خزو باندې په یګي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم یو دای یو کوم زاره خزه راولي وای دا تا تا کومه کې دلته خپل بچی راوړه ډېر مکیږي د خزي په هغه وخت باندې زاد ډېر مال لیدلې اته ماته ارزي هم راولې وو مور او پلار چې زما لور داسې کشوي د ارزي هم زما سره سو ارزي وو کله چې یو خزه بیمار کیږي ډاکټر ته ورور دې ته شهر نه او خزینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډی درد لري، او هغه په کوم مریض کې اخته دی. دا هغه فنون باندې او خزینې ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. خزې اغیزی زیدل هم دا سشان ده.
میرمن شریف زیاتوی چی پکلیو او باندو که بیا یو بل ستونزه داوی چی نارینا دی کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد ورسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی احمد الله سید زاده وای چې د اسلام دین خطو ته د درملنې اجازه ورکړی ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
کچیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420240401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راديو ترنو اوريدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوم. درنو اوريدونکو، نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوې او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه ده. مسباسه په پایل کې خوتا استخرا غلاست وایم که دراته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه.
ډیره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده، چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق داده چې دا باید کرامت نه، انساني کرامت نه برخورداره وسی. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه، دی او تجاوز نه، دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد، یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي، کوم فعالیت چې دوی کوي، د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي، مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی؟ کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې به شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي، چې آیات شریف، آیات او احادیث باندې استواره ده. چې ولقد کرمنا بني آدم دا تر ټولو مهمه او اساسي آیت ده. عبد دې تر څنګ نور احادیث دي او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې مواردو باندې استواره ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤونه کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي، حتی هغه مجازات چې د کرامت د انساني سره په ټکر کې وسی د هغو نوو مجازاتو نه یې ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1202 اساسي قانون په 24 او 29 ماده کې په واضح توګه بیان شوی دي.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبروت تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ په هیڅ شرط کې شرط تر عنوان باندې نقص دلای نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی د سلبولو چې عامه منافع پکې نظر کې بوسی، بیا هلته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
همس پاسې پوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
پوسنی سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیک توګه او یا هم په غیر سیستماتیک توګه، یعنی سیستماتیک توګه د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا دغه وروستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبعیض‌آمیز دي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته. او د دې تر څنګ په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د پلمری قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د وسنی نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجمه شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي، تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم اسباسب کوربدان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزر کازریګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خاده بریالي اوسئ.
دسترگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہ
هغه چې فرزانا فرزانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا تا دسترګو دیوانا دیوانا يم لا تروسا تا دسترګو